کرنتیانو ته د پولس رسول لومړی لیک یولسم فصل. زما څخه پیروي وکړئ لکه څنګه چې زه د مسیح پیروي کوم. په عبادت کې سر پټول. زه ستاسو ستاینه کوم ځکه چې په هر څه کې ما یادوي او په هغو روایتونو باندې عمل کوئ چې ما درته درکړي دي. خو زه غواړم تاسو په دې پوه شئ چې مسیح د هر سړي سر دی او میړه د خپلې ښځې سر دی او د مسیح سر خدای دی. هر سړی چې په پټ سر دعا کوي یا د خدای پیغام خلکو ته رسوي هغه د خپل سر یعنی مسیح بې عزتي کوي. خو هره ښځه چې په لوس سر دعا کوي یا د خدای پیغام رسوي نو هغه د خپل سر یعنی خپل میړه بې عزتي کوي او هغه داسې وي لکه سر یې چې خریل شوی وي. ځکه که چیرې یوه ښځه خپل سر نه پټوي نو هغه دې خپل ویښتان هم لنډ کړي. خو که چیرې د ښځې دپاره د ویښتانو لنډول او خریل له شرم خبره وي نو خپل سر دې پټ کړي. لازمه نه ده چې سړی خپل سر پټ کړي ځکه چې هغه د خدای په شکل او د خدای د جلال لپاره پیدا شوی دی او ښځه د سړی د جلال لپاره پیدا شوې ده. ځکه چې سړی د ښځې څخه نه دی پیدا شوی بلکې ښځه د سړی نه پیدا شوې ده. سړی د ښځې په خاطر نه دی پیدا شوی بلکې ښځه د سړی دپاره پیدا شوې ده. له همدې امله او په دې خاطر چې فرښتې یې ویني نو ښځه باید خپل سر په پوړنې باندې پټ کړي تر څو وښایي چې هغه د خپل میړه په واک کې ده. خو په هر حال د څښتن په خلکو کې ښځه د میړه نه او میړه د ښځې نه خپلواک او آزاد نه دی. ځکه لکه څنګه چې ښځه د سړی نه پیدا شوې ده نو اوس سړی هم د ښځې نه پیدا کیږي او هر څه د خدای لخوا دی. تاسو خپله قضاوت وکړئ، آیا ښځې ته مناسبه ده چې په لوڅ سر د خلکو په حضور کې خدای ته دعا وکړي؟ آیا په خپله طبیعت تاسو ته دا نه ښایي چې د سړي دپاره د اوږدو ویښتانو درلودل شرم دی؟ خو که د ښځې ویښتان اوږده وي نو د هغې دپاره ښکلا ده، ځکه چې ویښتان هغې ته د دې دپاره ورکړل شوي دي چې سر یې ورباندې پټ شي. که چیرې څوک وغواړي په دې هکله بحث وکړي نو یوازینی شی چې زه یې ورته وایم هغه دا دی چې موږ او د خدای کلیساګانې له دې نه پرته کوم بل دود او دستور نه لرو. د څښتن غوره مخامۍ. خو زه په دې لارښوونو کې ستاسو ستاینه نه کوم، ځکه کله چې تاسو سره راټولیږئ نو دا ستاسو په ګټه نه دی بلکې ستاسو په زیان دی. ځکه لومړنی شی چې زه یې اورم دا دی، کله چې تاسو په کلیسا کې سره راټولیږئ نو په ډلو باندې ویشل کیږئ. په دې باندې زه تر یوې اندازې باور هم کوم. بې له شکه په تاسو کې باید ډلې جوړې شي تر څو دا وپیژندل شي چې په تاسو کې څوک ریښتینی دی. کله چې تاسو سره راټولیږئ نو په حقیقت کې تاسو د څښتن د ماښامي د خوړلو دپاره نه راټولیږئ. ځکه کله چې تاسو ډوډۍ خورئ نو هر څوک په بیړه خپله ډوډۍ خوري، نو ځینې وږي پاتې کیږي او نور نشه کیږي. آیا ستاسو خپل کور نشته چې پکې وخورئ او وڅښئ؟ آیا تاسو د خدای کلیسا سپکوئ او هغه خلک شرموئ چې هیڅ شی نه لري؟ زه تاسو ته څه ووایم، آیا په دې کار ستاسو ستاینه وکړم؟ هیڅکله نه، ځکه کوم تعلیم چې ما تاسو ته درکړ هغه مې د څښتن نه ترلاسه کړی دی. او هغه دا و چې په هغه شپه چې د څښتن احساس سره خیانت وشو نو هغه ډوډۍ راواخیستله او شکر یې پرې وویست. هغه یې ماته کړه او ویې ویل، دا زما بدن دی چې ستاسو دپاره ورکول کیږي، زما په یاد کې دا کار کوئ. په همدې ډول هغه د ماښام ډوډۍ نه وروسته پیاله راواخیستله او ویې ویل، دا پیاله د خدای او انسانانو ترمنځ یو نوی لوز دی چې زما په وینه کې جوړیږي. هر کله چې هغه څښئ نو زما په یاد کې یې وڅښئ. نو هر کله چې تاسو دا ډوډۍ خورئ او دا پیاله څښئ نو تاسو به خلکو ته د څښتن د مرګ په هکله اعلان کوئ تر هغې پورې چې هغه بیرته راشي. که چیرې څوک په داسې طریقې سره د څښتن ډوډۍ خوري او یا د هغه پیاله څښي چې د هغه بې عزتي ورباندې کیږي، نو هغه د څښتن د بدن او وینې په وړاندې ګناه کوي. نو هر څوک دې لومړی خپل ځان وازمایي او له هغې وروسته دې هغه ډوډۍ وخوري او هغه پیاله دې وڅښي. ځکه که چیرې څوک د مسیح د بدن په معنا باندې پوه نه شي او هغه ډوډۍ وخوري او هغه پیاله وڅښي، نو د هغو په خوړلو او څښلو سره خپل ځان محکوموي. له همدې امله په تاسو کې ډیر کمزوري او ناروغه دي او ځینې مړه شوي دي. که چیرې موږ خپل ځان ازمایلی وای نو د قضاوت لاندې به نه راتللو. خو کله چې څښتن زموږ په هکله قضاوت کوي نو زموږ د اصلاح کولو دپاره یې کوي تر څو موږ د نړۍ د خلکو سره محکوم نه شو. نو ای خویندو او ورونو، کله چې تاسو د سختن د غوره مخامی د خوړلو دپاره سره راټولیږئ، نو د یو بل انتظار کوئ. که چیرې څوک وږی وي، نو هغه دې په خپل کور کې ډوډۍ وخوري، تر څو ستاسو راټولېدل ستاسو د محکوم کېدلو سبب نه شي. خو کله چې زه درشم، نو د نورو شیانو په هکله به تاسو ته لارښوونې وکړم.